واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ده. د افغانستان بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي مفتش اداره سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په اساس ویلي چې د افغانستان د کومندو مخکنی ځواکونه تقریبا په کټي ډول د مقاومت له جبهې سره یوځای سوي دي او یا د طالبانو او د مرګ له ویرې پټ دي. سیګار د افغانستان د ملي امنیت د بخوانی مشر مسعود اندرابي له خولې لیکلي دي چې د افغانستان د کومندو د مخکنیو ځواکونو یو شمېر د مقاومت له جبهې سره یوځای سوي او یو شمېر افغان پولیسو بیا ایران ته پناه وړي چې هغوی هرکلی کړی دي. په همدې حال کې د مقاومت جبهې ویان مسیم نظری په خپل ټویټر کې د سیګار د راپور یوه برخه خبره کړې ده او منلې ده چې د کومندو ځواکونو غړي د دوی له جبهې سره یوځای سوي دي. احمد مسعود د 2023 د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو بیا رسیدو وروسته د مقاومت جبه اعلان کړه او بیا له ټولو افغانانو وغوښتل چې د طالبانو پر ضد ملي پاڅون وکړي. دوی وایي چې د مقاومت جبه په پنشیر او د افغانستان په نورو ولایتونو کې فعال دي، خو طالبان ادعا کوي چې د هغوی پر وړاندې په افغانستان کې هیڅ مقاومت نشته. د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ په اوسنۍ تګلارې باندې نیوکه کړې او وړاندیز یې کړی چې شایي امریکا بیا افغانستان ته ولاړ شي. شارل ټرمپ تیر ورځ د امریکا د میشیګن ایالت د واشنگتن په ښار کې د خپل جمهوریت غوښتونکو ګوند د سیمه ییزو او ایالتي کاندیدانو په ملاتړ یو غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي د افغانستان په اړه د اوسني ولسمشر جو بایدن د تګلارې په غندورو سربیره دا وړاندیز هم وکړ چې باید امریکا بیا افغانستان ته ولاړ شي او خپل پاتې شوي وسایل او تجهیزات را انتقال کړي. په پاکستان کې پارلمان د صدر اعظم عمران خان پر خلاف د نه باور رای ګیری غیر قانوني وبلله او د نوو انتخاباتو غوښتنه وسوه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سیاسي مخالفینو د نه باور د رای ګیری سره بچ شو چې داغه د واک څخه د لری کول لپاره کېده. د رای ګیری په پاکستان کې ډیر جنجالونه پیدا کړي وو. د ملي اسمبلی د غونډې په پیل کې د پاکستان د قانون وزیر فواد حسین د پارلمان د مرستیال څخه وغوښتل چې د رای ګیری غیر قانوني اعلان کړي، ځکه چې د رای ګیری د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ کیږي. د پاکستان دی وزیر په خپل وینا کې د اساسي قانون هغه ماده ولوسته چې په کې راغلي د یواد سره وفاداری د هر اوسیدونکو اساسي دنده ده. د پاکستان د پارلمان د مشر مرستیال قاسم خان سوری ورسته پریکړه وکړه چې د رایګری ته اجازه ورنکړي او د نه باور د رایګری د غوښتنه چې د عمران خان د لری کېدو لپاره ترتیب شوی و غیر قانوني وبلله. هغه ول هیڅ بارني قوت باید اجازه ورنکړل شي چې یو منتخب حکومت د دې سید لاري رنګ کړي. او په یو بل خبر کې د پاکستان د کابینې څنګه د یک شنبه ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صدر اعظم په توګه بیا ټاکلی دی. خو د پاکستان د اساسي قانون په 2024 ماده کې راغلی کله چې دا ډول یاداش خپور کړل شي نو عمران خان به د 15 ورځو لپاره د صدر اعظم په توګه کار کولی شي او دا غوښته به موقتی صدر اعظم ټاکل کیږي. لدی مخکې پرون د یک شنبه پر د پاکستان جمهور رئیس عارف علوی د غیوات پارلمان منحل کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د غیواد ولسمشر عارف علوی څخه د پارلمان د لغوه کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو دا کار د پاکستان د اساسي قانون خلاف بللې او ویلي دي چې پر ضد به دریږي. د ګوندونو عمران خان د خیانت په تور تورن کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي دي چې یاد اژانس د معلوماتو پر اساس د پاکستان اساسي قانون لمخې باید موقت حکومت رامنځته شي او په نوي ورځو کې د ټاکنو د لارې نوی حکومت جوړ شي. د اوکران جمهور رئیس په دې هیواد کې د روسیې يرغل ډلې زوجنه وبلله. په داسې حال کې چې په ګاونډي هیواد د روسیې د بدل له يرغل څخه باندې یو میاشت کېږي او جګړه زور اخیستي، د اوکران جمهور رئیس په خپل هیواد د روسیې يرغل ډلې زوجنه وبلله. د غربي هیوادونو چارواکو هم د اوکران په پایتخت کیف په شاوخوا سیمو کې د روسیې د ځواکونو لخوا ظلمونه غندلي دي. شاغلي زيلنسكي په داسې حال کې د روسیې يرغل ډلې زوجنه بللي چې ټاکل شوی د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن په همدې ونی کې اروپا ته ولاړ سي او د ناتو د متحدینو سره وګوري. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د یک شنبه په ورځ د روسیې يرغل بے رحمه او ناوړه وبلله او زیاته کړه چې روسیا باید د ملکیانو د وژل کېدو په خاطر مسؤل وبلل سي. امریکا په مالی کې د ګنش پر خلکو د وژل کېدو راپورونه ډیر زورمن کې وبلل. د امریکا د بارانو چارو وزارت وایي په مالی کې هغه راپورونه تعقیبوي چې پکې ویل سي وي د دې هیواد په مرکزی برخه کې ډیر کسان په یو کلی کې په ډلې زتوګه وژل سي وي. د امریکا د بارانو چارو د وزارت بیان نت پرایس د راپورټونه به حد زورونکي وبلل. د مالیا پاوز د شنبې پر ورځ وویل چې څه باندې 200 اسلامي وسلوال یې په تېرې یوې میاشت کې چې جګړو زور اخیستی وژلي دي. د مالی او غربي هیوادونو ترمنځ جنجال د فروری په میاشت کې ورسته تر هغه ډیر سو چې پاوز د انتخاباتو اجازه ورنکړله، او هم یې د ویګنر ګروپ په نامه د ملیشو د یوې ډلې سره چې نظامي قراردادیان دي همکاري پیل کړه. د امریکا د کالیفورنیا ایالت پولیسو د یکشنبې په سهار د وسلوال برید په تړاو د مشکوک بریدګر لټون کوي. د پولیسو چارواکي وایي چې د ساکرامنټو ښار په دغه وسلوال برید کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 10 تنه نور ژوبل دي. د ښار د پولیسو مشر کیټر لستر په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پولیسو د شپې په 2 بجو د ډزو د اوریدو وروسته سیمې ته ځانونه ورسول او ویلیدل چې شپږ مړي په سړک کې پاتې دي. نوموړي وویل چې د پیښې په ځای کې خلک راټول شوي وو او 10 کسه نور زخمیان وو چې خپله او یا نورو روغتون ته انتقال کړي. د هغوی د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. پولیس دقیقا نه پوهېږي چې په دغه برید کې څو کسان دخیل دي، خو له خلکو یې په دې اړه د مرستو غوښتنه کړې ده. پیښه په داسې یو ځای کې شوي ده چې رستورانتونه او میخانې پکښې زیاتې دي. پولیسو د پیښې ځای بند کړی دی او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ورسي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته د طالبانو مشر مولا هیبت الله خوند یو فرمان لري افغانستان کې د کوکنار کرکیله بند کړه. په فرمان کې ویل شوی چې د دې وروسته کې هر څوک کوکنار وکړي نو ورته به سزا ورکړل کیږي. په مخکې د اکرام شینواری د رپورت ته
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خوند د یک شنبه پورس د فرمان لري په افغانستان کې د کوکنار کرکیله او هر ډول نشي توکو کاروبار او استعمالول منع اعلان کړل. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال زبی الله مجید د دغه فرمان جزئیات د کورنۍ چارو وزارت کې په یو غونډه کې خبري اعلان سره شریک کړل. ټول
ریوانوال ته خبر ورکړل کیږي چې دغه فرمان د سوتور د نیټه څخه وروسته افغانستان کې د کوکنارو کرکیله مطلق ډول ممنوع ده. تر دې وروسته به هیڅوک په خپلو ځمکو باندې کوکنار نه کري. که هر چا کوکنار وکړل نو کښت به یې له منځه وړل کېږي او په خپله به د شرعي چلند سره مخ کېږي.
همداراز په دې فرمان کې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروئین، شیشه، ټابلیټ کا، چرس او نورو ټولو نشه کوونکو موادو استعمال، انتقال، اخیستل، خرڅول، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو تولید کارخانه په جدي توګه منع کړی شوې دي.
هر چا د دغه فرمان د حکومت څخه سرغړونه وکړه د اسلامي امارت عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي او د سخت مجازات سره به
تمل ګرمتو د نشیتو کو جرمونو د ادارې یو ای ډی سی د تیر 2021 میلادي کال سروې خي چې تیر کال د پینو تولید او کاروبار څخه په افغانستان کې د وا شریعت او دوه شریو میلیارډ ډالر ترمنځ عاید ترلاسه شو. تر اوسه مل ګرمتو نو نړیوال ټولنې د طالبانو اسلامي امارات دغه اقدام ته خبرګون نه دی خوده. د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر خوند هم په نوې ملسیزه کې پر کابل او د افغانستان په اکثر سیمو د طالبانو د واکمنیدو پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله دیز لا ګولاو د اقتصادي چارو یو کارپو عبدالنصیر رښتیا وایي چې د کوکنارو کرکیله د افغانستان د اقتصادي او برخه ده چې د بندیدو وروسته باید بزګران ته د کوکنارو د بدیل معیشت غو وخوړل شي.
یو اقدام که از طرف امارات اسلامی افغانستان
خغری رښتیا ویل د اقدام چې د اسلامي امارات لخوا شوه پرته له شخص څخه چې سیاسي پلاو به د افغانستان خلکو ته خپې دی ولري، خو حکومت د کوکنارو بدیل معیشت د پاره د کرهنی بدیل کخ لکه زعفران درجهول لپاره کار وکي او د کرهنیزو توکو د پاره د بازار په مندلو او بزګران سره د اسلام شوی تخم په برابر ول کې برستي
وکړي.
د اقتصادي چارو دا کار په وایي په تیر دوه لسیزو کې تیر حکومتونو د کرنې سکتور ته ستن پاملرنه ونه کړه چې لامل یې بزګران د کوکنارو کرلو ته اړ شول.
متاسفانه که با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار
خغلی رشتی ویل متاسفانه در نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو د سوالو سره سره د بزګرانو په ژوند کې هیڅ ډول تغییر رانغې. افغانستان یو زراعتي هیواد دی چې ذاتي او 500 څخه زیات خلک د کرنې په سکتور کې کار کوي او 80% خلک خپل عاید د کرنې سکتور څخه ترلاسه کوي، خو دغه سکتور ته هیڅ ډول پاملرنه ونه شوه.
د
ملګرو ملتونو د نشه یي توکو جرمونو د ادارې UNODC د تیر کال سروې له مخې په تیر کال کې په افغانستان کې 1,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شي وو، چې د وړم کال 2000 پرتله د کوکنارو کرکیله 10% کمه وه. خو تیر کال په افغانستان کې 6,300 ټنه پیل تولید شوی وو، چې د وړم کال پرتله یې تولید 8% زیات وو. سږ کال هم افغانستان کې کوکنار په ځینو ولایتونو کې په پراخه کچه کرل شوي او په ځینو ګرمو سیمو کې د کوکنارو حاصل ټولول هم پیل شوي دي. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د یوې خوا د اپینو بیې ټیټې شوي او د بلې خوا د اوبو د پمپونو په واسطه د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو استعمال بیې هم پورته تللی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1,269.0، په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 کیلوهرتز. د امریکا
ځخ اوښتي په افغانستان کې طالبانو اوسنۍ واکمنۍ د بشري حقوقو په نوکس او تر په خوای په خزو د بې مسؤلیت محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده. ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرنګوالي او سارنې لپاره ځانګړی استازي ټاکلی دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس په افغانستان کې د جنګو په مخ تشوګم ټولګي پورته ټولګي وبندیدو په اړه یو ځلې بیا جبر اندېښنه ښوولې ده. د جنو د تعلیم مخنیوي هیڅ توجه نه لري او په طالبانو یې غږ کړی چې د جنو تعلیم دی د کومې معاملې لپاره وسیله نه ګرځوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د شنبه په ورځ په افغانستان کې تر شپږم ټولګي بره د جنو د ټولګیو بندیدل له بشري حقوقو څخه نه توجه کیدونکې سرغړونه وبلله.
I deeply regret the girls' education above 6th grade remains suspended.
زه په ژوره توګه خوښینه يم چې لشپګم ټولګي پورته د جنو تعلیم زندول شوې ده. دا د جنو له مساوي حقوقو څخه سرغړونه ده چې ټول هیواد ته زیان رسوي او جنې له تاوتریخوالي، بې وزلۍ او استثمار سره مخامخوي. د دغه ډول تبعیض لپاره هیڅ توجه نشته ده.
خاغله ګوتریش وايي باید پر طالبانو فشار راوړي چې د جنو خوانزي بیرته پرانیزي.
I call on those with influence.
هغه کسان چې نفوذ لري ورڅخه غواړم چې پر حاکم او چارواکو فشار راوړي چې حقوقي له تبعیض او نور ځند پرته د کوونځي د پرانسلو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. په داسې وخت کې چې مونږ په تمه یو چې جون بیرته کوونځي ته ولاړ شي، مونږ نشو کولای چې د حقوقي تعلیم د معاملې لپاره وسیله وګرځو.
په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو په لوی غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس د افغان جنوب پر تعلیم ټینګار وکړ.
Most Afghan women suffer violence in their lifetime.
ډیر افغان میرمن له تاوتریخوالي کړيږي او ډیر شمنجونې له وخت مخکې ودونو ته مجبور شوي دي. دا د منلو وړ نه ده او موږ باید د خزو او جنوب مسأله اصلي اجنډا وګڼو.
It deserves the opportunity to realize their potential.
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انالینا بیربوک وای په تیرو شلو کلونو کې کومې لاسراونې چې افغان میرمنو او نجونو درلودې باید له لاسونه وځي.
Instead it should be as solid as a rock.
د نجونو او میرمنو لاسراونې باید لکه د تیګې په شان کلک شي. د طالبانو څخه زموږ بیړنۍ غوښتنه ده. تعلیم اساسي حق دی نه سیاسي پروژه.
د طالبان د پهنه وزارت وای د نجونو تر شپږم پورته ټولګي به تر امرسانی پوری بنوي. پر همدې محل د بخرین نړیوال سازمان ویل چې پر افغانستان طالبان تر حاکمی دو وروسته خځې او نجونې لټولو برخو په ځانګړي ډول د زده کړو او پرمختګ او دولتي بنسټونو کې لکار کولو او رسنیو څخه لري شوی دی. د بخرین نړیوال سازمان وایي د طالبان دا ډاډ چې دا ځل خځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشه خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ځای کړي چې خځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نور هم ګوښه کړي او په کورونه کې ایساره کړي. په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړاونو په اړه د اندیښنو خودلو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ریچارډ بنت د دغه هیواد لپاره د ځانګړي راپور ورکون کې پتوګه ټاکلې ده. خغلی بنت د جمعې په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي دي دا د ویار زاید چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکون کې مسولیت ما ته سپارل شوې ده. ملګری ملتونه پر داسې مهال د افغانستان لپاره ځانګړی راپور ورکون کې ټاکي چې پر افغانستان د طالبان تر حاکمیت وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار کولو یو لړ محدودیتونه لګول شوي او اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د عمران خان په غوښتنه ولسی جرګه منحل کړی دا او د نوې انتخاباتو کولو غږی کړی دی. عمران خان د 1300 نه د سیاسي مخالفینو له خوا د سخت فشار تلاندې وو او پرون په هغه په پارلیمان کې د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړو. د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه موږ په خبر کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک سره مرکه کړې. تاسو یې دراوړو راته وایي چې داسې کله په خوا شوې ده چې په خپل باندې کوم منتخب صدر اعظم هغه د ولسمشر نه دا پوښتنه وکړي چې اسمبلیانه ماتې کا کدا لومړی ځل د تاریخ په دغه سره وایي
ارزاده چې عمران خان په پارلیمان کې اکثریت بایللې ده او دا څورز نه ده بایللې ده. دته معلومه و چې شپږ د مارچ باندې د خلاف د عدم اعتماد قرارداد قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شو او سپیکر منظور کړو او نن ورځې بیا دې لپاره ټاکلې وه چې په دې باندې رای شماري وکړي، ووټر وشمیري چې څومره ووټرونه د قرارداد په حق کې دي څومره مخالف دي. نو که د سپیکر ته په دې قرارداد نه راز وو په دغه پرکار پېژنشته مارچ باندې دی ویلي چې دا قرارداد سم نه دی یا د منلو نه دی. هغه وخت دې او نن خو یوازې د رای شمیرلو لپاره ورځ مقرر کړې وه ټاکلې وه. دې کې نورې خبرې کېدې نه شوې. ارزاده چې کله چې هغه ولیدلو چې ممبرانو سره نشته غړي او سره نشته اسمبلی، نو هغه ولیدو داسې یو کار وکړو چې هغه غیر قانوني دی، غیر آئینی دی. په رڼا ورځ باندې بیخي آئینی خبرې او د قومي اسمبلی ټول رولز او ضوابط د خپل لاندې کړو او داسې یو فیصله وکړه.
نو خطک سے دوچ کم دا
اسمبلی اسمبلی باندې خبر تاسو وکړه اسمبلی باندې د اختیار وزیر اعظم سره شته وي. په کله چې وزیر اعظم ته د عدم اعتماد قرارداد نوټس ملو شي هغه نه وروسته هغه اسمبلی نه شي ماتې.
څنګه چې تاسو وایئ چې دا غیر قانوني کار دی او د کوم چې مخالفین دي هغوی دا تور لګوي چې غداري ده، د آئین سره غداري شوې ده، نو په دغه حواله سره که راته خبر وکړو
آرټیکل 6 چې وته شپږمه ماده یا شپږمه آرټیکل دی آئین دا خو مونږه په 2010 کې چې کله تلسم ترمیم منظورول پارلیمنت کې نظم پر کې شامل و دا موږ مضبوط کړی دی. اوس خو دا بيخي نافذ کېدې شي په او چا چې آئین خلاف ذکر دی هغه ته د سزا ورکول کېدې شي. بدقسمتۍ سره ماضي کې چونکې خلک په دې باندې سزا کړې شوې نه دي، یا مشرف ته مثلا سزا ورول شوه جل مشرف ته عدالت لخوا نه، خو په هغه عمل ونه شو. که دا سزا باندې عمل شوی نو بیا به هر چا ډېر فکر کولی. خو دې دا خیال دی چې آئین ماتول د ټرافیک د سیګنل ماتول نه زیات اسانه خبره ده پاکستان کې. لہذا دوی دا کار وکړو. خدا دې چې اوس که سپریم کورټ پس کدا فیصله غلطه وګرځي نو بیا خو څنګه باندې په ډاګه د آئین خلاف ورزی ده او آرټیکل 6 چې دی هغه به حرکت کې راځي.
تاسو ته خبر ورکړي چې د افغانستان د حالاتو اثر پاکستان باندې وشو، دا تاسو څنګه ګورئ چې څنګه څه ډول اثر وشو او ولې وشو؟
طالبانو د نظام دا خو پاکستان نه تللی دی افغانستان ته، ځکه چې دلته کې هغه فیکټریانې چې کومې فابریکې کارخانې چې طالبان پیدا کوي طالبانیزم پیدا کوي هغه پاکستان کې دي. نو دا هلته چې لاړل دلته دې خیال و چې موږ به دا په هغوی باندې افغانستان باندې مسلط کړو، موږ خو ډېر چالاک یو، موږ ځان وساتو. خو دا غلطه ثابته شوه. تاسو ولیدل چې دلته کې تیاپسندي زیاته شوې ده. دې کال چې څومره حملې شوې دي پاکستان کې درنه ترګری حمله دا د تیرو ډیرو کلونو په نسبت زیات دي دا د طالبان د راتګ نه پس شوی دي او دا د پارلیمان کې چې نن څو شو دا چا تصور نشو کولای چې پاکستان کې د سپیکر په کرسۍ ناست سړی د خپلو اختیاراتو نه دومره سرغړونه کولی شي او آئین سره ډګره والی شي آئین خپل د کولی شي او یا یا ځان یو سړی وزیر اعظم وایي افغانستان کے کمانڈران دی طالبان کمانڈران دی چا سر زور دے خبر پاکستان تبرا دے
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي چې د جنگ د شدت او د هیواد ټولو سیمو ته د خبرېدو لامل په ټول یوکرين کې د بشری مرستو لپاره د خلکو اړتیا او ضرورتونه مخ په زیاتېدو دي. د جنیو نو د خبریال لیسا شلاین د لارې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای چې په یوکرين کې دا وخت د خوراکي موادو مندل او لاسته راوړل ورځ په ورځ سختېږي. قدم نتی خطرونو باوجود د نړیوال سازمان وکولې شو چې سکال د فروری په 30 پر یوکرين باندې د روسي د نظامی رغل نورسته برابر له 1,000,000 یوکرينانو سره د خوراکي موادو په برخه کې مرسته وکړي. د ډبلیو ایف پی ویان د یوکرين له سرحدي ښار لیویفنا ل امریکا غک سره د خبرو په محل ویل چې د روان جنگ لامل د رسیدلی تاوان او د بیزای شو خلکو د ورځنۍ او اړتیاو او ضرورتو دقیقه ارزیابي ګران ده ځکه چې ناقرار امنیتی وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي.
I have just returned from a voucher distribution center in Lviv.
زه هم دا اوس په لیو کې د مالی مرستو د توزیع کولو وروسته راستون شوم او واقعاً چې خلک ډېر مجبور دي. لاره ورنه ورکه ده، نه پوهېږي چې څه وکړي. د هر ورځې په تېرېدو سره مجبوریتونه زیاتېږي. د خوراک د نړیوال پروګرام پلان دا دی چې د زیاتو خلکو سره مرسته وشي.
تامسن فیری وایي چې د خوراک نړیوال پروګرام په پام کې لري چې څه باندې 3,000,000 هغو خلکو ته خوراکي مواد ورسوي چې په داخل له خپل هیواد کې د جنگ له امله بېځایه شوي دي او هم 350,000 یوکرينیان ته چې ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي دي خوراک برابر کی. تامسن وای تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په جنگ زپولو سیمو کې د شریکانو پیدا کول مشکل دي چې پر خلکو باندې د دې نړیوال سازمان خوراکي مواد وویشي. نوموړی وای چې ډبلیو ایف پی کوشش کوي د غیر حکومتي ډلو او د مدني ټولنې له افرادو نه علاوه د یوکرين کلیساګانو ته خواست وکړي.
In areas that are indirectly affected by the war and where food is still available and retail shops are operating
کوم سیمه چې په غیر مستقیمه توګه په جنگ اثر کړي او چیرې چې اوس هم خوراکي مواد پیدا کیږي او د پرچون فروشي دکانونه په نورمال ډول خلاص دي موږ لګي خلکو ته د خوراکي موادو د اخیستو لپاره امکانات ورکو. همدا شان چې چې ممکن دي ډبلیو ایف پی په خپل په یوکرين کې خوراکي مواد اخلي. زموږ هدف دا دی چې داخل کې د پیسو د لګولو لارې هم له بيدای شو خلکو سره مرسته وکړو او هم هیواد د اقتصاد لپاره پیوړی کو.
ملګری ملتونه وایي چې په یوکرين کې روان جنگ په نړیواله کچا د غلې په اکمالاتو باندې ژوره اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهڼې سازمان یا اف ای او ویل چې یوکرين او روسیې دواړو له جنگ نه مخکې 10% کې د نړۍ د غنمو ضرورت پوره کاوه او لږ تر لږه 25 هیوادونه د یوکرين او روسیې پر غنمو باندې متکی وو. دروان جنگ لامل با له یوکرين او روسینا د غنمو د صادراتو د بندیدو لامل په نړیوال مارکیټ کې د غنمو به لا زیاته لوړ شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دا
دغه معلومات برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2690 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
طالبانو په افغانستان کې خصوصي تلویزیونی سټیشنونه د امریکا غږ، بی بی سي او د آلمان د ډچ ویلې د خبری پروګرامونو له خبرولونه منې کړي دي. امریکا غږ د خپل پروګرامونو د نخ خبرولو له سبب طالبان متهم کړي دي. د امریکا غږ د رئیس سرپرست یولندا لوپس په ولیکل شوی وینا کې ویلي موږ له طالبان نه غواړو چې په دغه نارامه کوونکې او بدمرغې پرېکړه باندې له سره غور وکړي. د محدودیتونو محتوا چې طالبان کوشش کوي ولګوي په مستقیمه توګه د بیان د ازادۍ مخالف ده چې د افغانستان خلک یې مستحق دي. امریکا غږ نیم ساعت خبری بلوټین په پښتو او نیم ساعت په دری. په افغانستان کې دواړه ژبې ویل کېږي. د خپل افغان انډوالانو تلو نیوز او شمشاد تلویزیون لپاره په یو وخت کې 15 ورځې برابروي. لوپیز ویلي امریکا غږ د رښتیا خپرولو ژمنه کړې ده. زمنګ ژمنه چې د افغانستان خلکو ته صحیح او باوري معلومات برابرو دا ده چې امریکا غږ به په تلویزیون، رادیو او انټرنیټ باندې www.pushto.voa.com او www.voa.com هم دغه راز په ټولنیزو رسنیو باندې دوام لري. د بی بی سی په نړیوال خدمت کې د ژبو او مشر طارق کفاله په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د دې خبری بلوتونونه بیا پیل کړي. د ویلې د افغانستان د خلکو لپاره دا رنګه بندیز د نامعلومتیا او اړې دړې په وخت کې د اندېښنې کولو یو پرمختګ دی. دا د طالبانو په یو لړ اقداماتو کې وروستی اقدام دی. له هغه وخت نه را په دې خوا چې د تیر اګست په میاشت کې د هیواد کنټرول یې لاسته راوړو په افغانستان کې د بیان ازادي خپه کړه. د هغې سروې په قول چې بې سرحد خبریالانو کړي ده لږ تر لږه 40% افغان خپرونې له نظره ولیدلې دي او له هغه وخت نه را په دې خوا چې طالبانو هیواد ونیو څه باندې 80% ښځینه خبریالانو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. د بشري حقوقو د څارنې یا هیومن رایټ واچ څیرلونکي فرشتې عباسی رپورټ ورکړی د مهمو خارج سیمو نه بهر د طالبانو د ځورونې او په خبریالانو باندې د حملو رپورټ په عمومي توګه نه ورکولی کېږي. په لرې پرتو ولایتونو کې د دې سبب کېږي چې ټولنیزې رسنۍ په خپل ځانونو باندې سانسور ولګوي یا له یو مخه وتړل شي. دوی ویلي طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په حقیقت کې د پراخو موضوعاتو په باره کې راپورټ ورکول له منځه وړی دي او خزینه خبری اعلان یې له مسنک نه ایسته کړی دي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیل پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي امریکا ژمنه کړې ده چې په درسته نړۍ کې په خاصه توګه د خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د بیان د ازادۍ ملاتړ کوي چې د دوی په خلاف د تاوتریخوالي له ویرې نه بغیر په ازاده توګه فعالیت وکړي. امریکا ژمنه کړې ده چې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي او د افغانستان د خلکو سره ودرېدو ته دوام ورکوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.